کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوا او د پخواني جمهوریت نظام د پرزیدو کال پوره شو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې همدې مناسبت ځانګړې شوې دا خبری مجله هم تر ډیره پر همدې موضوع تمرکز کوي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصت اعلان کړې ده طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او واکمنۍ هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې ډیر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورستل بلې د پراخېدو په حال کې ده اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپل واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي د دې ټولنې یوې ویاندې نبیالله مصر علي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي لکه څنګه چې موویل نن دوشنبه د زمري 4 اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې نړیوالو بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یو ټول شموله حکومت جوړېده او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخ ته ایښي دي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي د اروزګان والي ویان مولوي علي جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې وروسته سیلابونو په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې ده چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو چې له پرون راهیسې راوتلي په دواړو ولسوالیو کې یو دېرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي د شینوارو ولسوال ملا خان محمد حقیار ویلي چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي چې تر اوسه د 14 کسانو مړي موندلي او نور ورکتي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولې دي د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر یوې پاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو ولې طالبانو حکومت نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی
نړۍ یو ستر کور دی یو لوی کور او طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین چې هغه باید ومنل شي
وقت د طالبانو د رسېدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی اصلي عوامل څه دي
یو تعداد زیات ملکي او اکثریت نظامي پخواني کارکونکو خپل دند د لاس اور کړی چې دا ټول به استفاده شو چې خلک خپل عاید د لاس اور کا او د دوی اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابېدو شي
خلک د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په اړه څه وایي
موږ یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول من را
یو نیم سره کورونو شاوخوا کورونو په بشپړ ډول ګرځمنځ وړي دي
دنګرهار یو قومي مشر چې په هغه ولایت کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو خبره کوله په یو راپور کې د طالبانو د کورنیو اوایدو د راټولولو مسله څېړلې ده
موږ یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول منرالونو څخه دي او یو دغه د مایعات غازات
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم نن د زمری یا اسد میاشتې څلې رښتمه چې د اگست میاشتې له 15 سره برابر ده. په افغانستان کې په خوانی جمهوریت نظام د پرزیدو او پر د هواد طالبانو دی واکمنې دو یو کلنه انکلی زده. ازادي رادیو نن په همدې مناسبت ځانګړي خبرونه کوي. لنن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 هجری لمریز کال د زمری په 13 یا د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړي جمهوري نظام د پرضېدو لپاره وسلواله مبارزه مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډېرو جګپوړو چارو وکول دی هواده پی سپکه کړي وي. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیز کړي. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسیدلې، لوګ او بیوزلی خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادولې، لکه دیموکراسي، د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې، د بیان او خپلواک رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عام خلکو او زینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربیره د پخوانی نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقوقو مدافع نړیوالو ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوی واکمنانو بل انتقاد چې ډیر مطرح کیږي هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولي پکې نشته. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو نورو ادارو ترڅنګ ړنګ کړی، د طالبانو د اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په نقص د ملکي خلکو په وژلو د بیان ازادۍ پر محدودولو او د غرض د خلکو په اجباري کډوالۍ او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستانه د باندې فعالیت کوي په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خبر کړی لیکلي، تر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبانو تر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکینی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او لدندوی شړلي. همدا ډول له افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقوقو اخیستل شوی او د بیان ازادي محدود او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې لوړاندې دا کمیسیون ملغا کړی په دې اړه سندي ویلي، مګر وړاندې ویلي ته دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او په دې ملکی مرګ شوبلې پاړه لیکل شوی. د 2020 کال د اگست 15 تر ننه په افغانستان کې 1540 تنه ملکیان وژل شوی او 1116 تنه ټپیان شوی. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوی بولی او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبريالان بي دندې شوی دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبريالان نیول شوی، 2 ټپیان شوی او 3 سیمایس خبريالان شکنجه شوې دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو ملغا شوې کمیسیون هم دا ډول طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي وایي. واکټ لر رسیدو ورستي 2016 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون مندني خي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه خزي هم پکې دي د طالبانو لخوا سهرایي محاکمه شوي او 15 تنه نور چې یو لس خزي او جونې پکې شامل دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې څلور خبريالان د مخکيني نظام 19 نظامیان، یو ویش ملکیان او ځنې نور پکې شامل دي لنیول وروسته شکنجه کړي دي او بیا طالبان د آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړی وای، بیا لا بیلو سیمو کې زورګونه کورنۍ په زور کډه کول ته مجبوري کړی دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د خوځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبري وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د خوځو د حقونو په نقص سره دوی د خوځو اونجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي طالبانو د نابرابرۍ تګلار خپل کړی او په دې سره افغانستان لنور نه بیال کړه ده. سیما باهوس د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلارې غواخون کې بولی او تری وخت چې هر سجر دونجون خوونځي پرانیزي، خوځو تکار او سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوایل خوځو سره هر ډول تاوتی خواله پاتې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو له خوا چې په بیلا بیلو هیوادونو کې د افغانستان اساس ولي کوي خپل بیان کې طالبان په خپل ژوند کې په پاتې راتلو او د سختريزي تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلارې چې د دوی له انده زیانې د افغانستان راتلونکو او افغانانو ترسیږي.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. طالبان وایي چې پر ټول هیواد بشپړ حاکمیت لري، خو ولې د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد د عواملو په باب وایي
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداری په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور، او طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. د دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د انجینو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني، لکه داخلي مشروعیت ته مشه مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول، او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه دی. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو وسلی په زور په وسلواله توګه هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی، د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ څه وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي. دغه لاملونه سوي دي، او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي، او همدارنګه د دوام عمومي نو هیڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال په رسمیت وپیژني.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې دا چې نړیوال ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني یا تر اوسه نه دی پیژندلی، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. وخت د طالبانو د رسیدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟ د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر پاړوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې پنځلسمې څخه چې د جمهوریت نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی، تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو وطن څخه وتل، د یو مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه، او د دې تر څنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کېدله، او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیایي پروژې تطبیق کېدلې، د دغه پیسو تقرب صفر ته یا د دغه مرستو تقرب صفر ته، دغه عوامل ټول باعث د دې شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیاتو ملکی او اکثریت نظامي پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي، چې دا ټول باعث شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړه، او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نارسمیت پیژندل کېدو رول، او په خپل د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت که صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي، د پدې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشو، خو دغه مرسته زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، یا محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلې وای، بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نو. او دویم د دې ترڅنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو په دریا خان بهیرو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه راز وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولېدو مسأله څېړلې ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د سونه وخت زه ښوونځي ته نه متلی او ښوونځي نه په کور کې پاتې ما، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان، او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دغه راز 15 دقیقې بحث مو هم د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. له پرون راهیسې په پاروان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ټپیان شوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي زیاتوالی پکې راشي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه نړولي او تر خوا یې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طبي پیښو پراخ زیانونه د تیر شپې راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې په ګډون کورونه نړولي، کرنیز ځمکې تخریب کړي او تر خوا نور مالي زیانونه هم لري. پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان هغه ولایتونه دي چې تر اوسه یې ازادي راډیو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو، ځاني او مالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. ازادي راډیو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لخوا د ورکړل شویو ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د تیر شپې په سیلابونو کې په پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او سل نور ټپیان دي. د وزارت معین شرف الدین مسلم نن سهار ازادي راډیو ته وویل خای د مرګ ژوب لشمیری زیات شي.
البته دقیق معلوماتو کې هغه نونه سو خو اوازه ده سی و چې تدیش پرې بشي دا نوې خو نونه سالته وس دقیق معلوم سی و د نور څورک و مبخود و ورک و د غوله معلومات نو همداسي په کاپیسا ولایت مربوط تګاو نجراب کې سم سیلابونه راغلي. تګاب د کاپیسا مرکز کې راغلي دي. هلته 15 شهیدان سوي دي چې دوه درې تګاو نجراب کې سوي دي او دوه مرکز کې سوي دي. همداسې واته زخمیان دلته ننګرهار کې سیلابونه زیات راغلي چې ډېر ساحه د مرکز نیولې ده خو هغه کې 15 شهیدان اوس ماشومان چې یو کور پراته بسو د سیلاب د وجه کور اچ بسو څلور ماشومان شهیدان سی وو.
خو په پروان کې طالب چارواکو بیا ازادي راډیو ته د مړو شوی او شمیري او درشتانه خودل دي. همدا ډول پروزګان کې هم طالب چارواکو د سیلابونو لامل دی یو ماشوم د مړینې خبر ورکړی دی. د پروان، شینوار او سیاګرد د کاپیسا، تګاب او نجراب او د ننګرهار د مرکز په ګډون سرورود او حصارک هغه ولسوالي دي چې سیلابونو ځپلې دي. د ننګرهار د مرکز د بیزیک مالاتی سیمې یو وکیل اسماعیل ازادي راډیو ته وویل سیلابونو خلکو ته پراخ مالی زیان اړولی او سلګونه کورونه نړولې دي.
مالی تلفاتو کې تقریبا 1500 تر 600 کورونه پوزې دي. د سامانونو شنه وړي او د یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونه په بشپړ ډول دمانځه وړي دي.
د تیر یوې میاشت راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخو سیلابونو دراوتو او خلکو ته د مرګ ژوبلې په ګډون د پراخو مالی زیانونو راپورونه خپرېږي. افغانستان سکال د طبي پیخو عملات د بل هر وخت په پرتله ډیر زپیدلی. هغه همداسې مال چې د خلکو اقتصاد تر ټولو ټیټی کچې ته رالوېدلی او بېوزلي تر 95% رسیدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان شوتو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د شوتو د حقونو لملاتړ سره د افغان شوتو غونډې اکثره په اوشکو پای ته رسیږي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و خو هغه دا وهلی او ورته ویلي دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلي د اگست 15 مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې لا د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله او ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دې یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو 20 کلونو کې واقعي پرمختګ شوی و. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځت کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم سوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د شوزو پر ژوند د محدودیت وضع کېدو 10 موارد یاد کړي چې ورستۍ مورد یې له شوزو د طالبانو هغه غوښتنه یاد سوي چې شوزو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کار ته ورولېږي. برتانیایی آی نیوز ورځپاڼه هم د افغان جنو او شذو د وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوی په څلور دیوالۍ کې بندي سوی او خرڅ سوی د افغان شذو نړۍ د تیرو دولسو میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان ښځې اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یوې افغان خیریه کارکوونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوال لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د ښځو لپاره دولس بیرونکي میاشتې وي چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري.
ازادي راډیو اوري وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي خپلواکۍ، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته د درناوي او د ټولنیز ثبات د ټینګښت په برخه کې ځینې ژمنې کړې. خو آیا طالبانو په دغه یو کلنه موده کې دغه ژمنې پر ځای کړې؟ نور به په دې رپورټ کې وورو.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځنی ډول د رژیم عواید څومره دی او له هغه ورځ چې واک ته رسیدلی ټولې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومی تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشئی توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. او شرو زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم مرتوبونه کې راوستي او هغه د عشر زکات راټولول دي. طالبان عشر زکات رسمي کړي او وايي یو تګلارې ورته جوړ کړي چې اوسې خپل مشر مولا حبت الله ته د منځوري لپاره لیږلې ده. د عشر زکات راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ته ورکړل شوې ده. د دې وزارت وان مصباح الله مستعين ازادي رادیو ته وویل
د عشر زکات لپاره په خوانی طرز عمل او نوې طرز عمل چې جوړ شوی دی هغه ملونین صاحب ته د تایید لپاره ستول شوی دی او علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشر زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلارې نهایی کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشر زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملامتون کړي.
اگر مو طالبانو عشر زکات
که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو موږ ګواهي وای وهو ټکوبو وژنو مو. که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو احتمال شته چې زموږ زمکه هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکو چې ورته د طالبانو د ګواخ لامل نه غوړینو موغږ خبر شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروي د خپل بند حاصل وپلور او طالبانو ترې او شر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د شر پونوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سری زر کالداري ترې غوښتي. د دل قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړي او طالبانو ته وزره کالداري ورکړي. هغه مال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې له خلکو عشر زکات ټولو. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې څومره عشر زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤل ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیکت شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خود دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اگست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي رادیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې دي. تر خو یې هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته رسیدو وروسته د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوریت نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو یو سل شپږ ویشت واړه او متوسط قانون اب قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر شپېته نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د یو سل شپږ اتیا قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو څو میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا لس ملیون ډالر او سوار لس ملیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات دي، نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
فخکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوریت نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سری کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د 2021 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتې دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 8 سلنه خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.6 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو، او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلې ده. دی راپور کې راغلی تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلې او بیوزلی 90% زیاته شوې ده.
په راپور کې مو د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو مسله څېړلې وه. وړاندې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو یو کلنه کلیزه له خپلو میلمنو سره څېړو. 15 دقیقې بحث دی. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په باب واورو.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان به بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بیکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده.
په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پایټکې کیښود او دغه هیواد ولسې له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پریښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ لا حرکت پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته رسول.
تیر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او تدیره پورې د افغانانو اندښنې په همدې باندې وې چې د ښځو حقوق همدارنګه